سالور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ پیل شوې او له یو څو جزئي مواردو پرته د جګړې دواړو اړخونو تر ډیره پر خپلو ژمنو عمل کړی. همداراز واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خپل نوی راپور خپور کړی دی. تاندې څانګې اونیز پروګرام به هم په همدې خبرونه کې واورئ. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او په دې هیواد کې د ناټو د ملکي استازي دفتر په جلا جلا پیغامونو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار کړی چې له یو اړخیزو اقداماتو دې ډډه وکړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت دې ګټه واخلي. په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوي دي او په ایران کې 15 کسان د کرونا وایرس له کبله ومړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر هغه پیښو سخت اندېښنه ښودلې چې دې سازمان د حکومتي چارواکو عدلون بدلون بللې. یوناما نن په یوې اعلامیه کې ویلي، له زورواکۍ یا نورې غیر قانوني لارو کار اخیستل، هغه هم په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې روانې دي، د سولې لپاره د افغانانو هیله له خطر سره مخ کولای شي. یوناما په دې خبر پاڼه کې پر ټولو لورو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او اختلاف ته د خبرو له لارې حل کړي او د اساسي قانون نظم ته د درناوی وکړي. ملخه په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي دفتر پر خپل ټویټر ویلي چې د افغانستان لپاره وس داسې یو پړاو دی چې سیاسي مشران باید سره د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره یو ځای شي او د یو اړخیزو اقداماتو پر ځای دی آرام اوسي، خپلو کې د ډایلوګ او جوړ جاړی وکړي. د ناټو په وینا دا فرصت باید له لاسه ونه وسي. د یوناما او ناټو د کابل دفترونه د اندېښنې په داسې حال کې په ډاګه کوي چې وروسته د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان په افغانستان کې د ثبات او همپالنې ټیم د خپل حکومت د جوړولو او همدارنګه د یو شمیر والیانو د عدلون بدلون غږ کړی. په دې لړ کې نن په پنشیر کې د پنشیر والی د عبدالله په ملاتړ غږ وکړ او د پنشیر ولایت د غونډو له تالار څخه د اشرف غنی عکس کوس کړ. همدارنګه ویل کېږي چې په سریپول کې هم د ثبات او همپالنې د ټیم د ملاتړو لخوا دغه ولایت ته نوی والی معرفي شوی دی. خو په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوې ده. شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې خبره کړې. د دې ریپورت پر بنسټ چې نن خپور شو، د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6900 ډیر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د یوناما په ریپورت کې د جګړې ټولې خواوې ملامت ګڼل شوې دي، خو د ډیرو ملکي کسانو د وژنو او ټپي کېدو مسؤل د حکومت ضد وسلوال بلل شوې دي. په عین حال کې په بلخ او هرات ولایتونو کې سلګونو خلکو په جلا جلا غونډو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان هرکلی کړی. دوی په ټولو کاندیدانو او سیاسي لورو غږ کړی چې له زغم د کار واخلي او د انتخاباتو وروستي نتایج دې ومني. په ایران کې د دې هیواد د روغتیا وزارت چارواکو نن د کرونا وایرس له کبله د 15 تن مړه کېدل تایید کړل. دوی همدارنګه ویلي دي چې لس نوې د کرونا وایرس پیښې په ایران کې ثبت شوې دي. دا ایران د روغتیا د وزارت ویان کیانوش دغه اعلان نن په دولتي تلویزیون وکړ، خو وی نه ویل چې وروستۍ یعنی 15 مړینه چیرې او کله رامنځته شوې ده. د فبروري په 20مه یعنی پرون په ایران کې د کرونا وایرس له کبله د دوو کسانو د وژل کېدو ریپورت ورکړل شوی و. همدارنګه د دې اونۍ په پایل کې دوه نور کسان په دې وایرس په ایران کې وژل شوي وو. اخوا په اروپا کې هم یو اتیا بیا کلن ایتالیایی د کرونا وایروس لامل مړ شوی دی چې دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنی قرباني بلل کیږي. کرونا وایروس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز یې د 2315 تن وژلي دی او نړۍ په نور 20 هیوادو کې د قربانیانو شمیر تر 200 اوښتی. د ایټالیا روغتیا وزارت پرون وویل چې مړ شوی کس د وینیتو سیمې دی. د ایټالیا حکومت پریکړه کړې چې د وینیتو په هغه سیمه کې چې دا کس اوسېده د ټولو 3300 اوسېدونکو معاینه وکړي چې بل کس پکې په کرونا وایروس اخته نه وي. په دې سیمه کې حکومت له نږدې 50,000 کسانو غوښتي دي چې له خپلو کورونو راونوځي او په سیمه کې پر ټولو ډلهییزو غونډو لکه د کارنوال جشن، کلیسا ته یو ځایي تګ او سپورتي نندارو باندې د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلی دی. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کرونا وایروس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړه شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون وویل چې لا هم د دې موقع شته چې دا وایروس مهار شي او د لاسیاتې خپرېدنې مخه یې ونیول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وباوري چې په افغانستان کې په جګړو کې د تشدد د کمیدو پر ژمنه دواړو خواوو عمل کړی دی. افغان چارواکي تاییدوي چې طالبان هم په خپلو حملو کې کموالی راوستی.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلوده د افغانستان له مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کړي.
خو په عین حال کې په ځینو سیمو کې د ځینو جزئي مواردو او نښتو راپور هم ورکړل شوی دی.
جنګ د شل بالا دو بجو سره چلان تر څلور بجو کې خو د خدای شیطان د بیان شرکت کولی.
په نورو موضوعاتو کې وباوري چې په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتوالي وروسته په افغانستان کې هم د دې ویروس څخه اندېښنې پیدا شوې دي. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خپل نوی راپور خپور کړی دی. نور موضوعات هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د تاندې څانګې اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت پر موافقې عمل شوی دی او کومه لویه پیښه نه ده رامنځته شوې. ځینې امنیتي چارواکي وایي چې له اورزګان، بلخ او پکتیا ولایتونو نه د جګړې راپورونه هم ورکړل شوي دي. د تېرې شپې له 12 بجو راهیسې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د هغې موافقې په ترڅ کې پیل شوې ده چې د امریکایانو او طالبانو د استازو ترمنځ شوې ده. په ځینو ولایتونو کې ولس د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو، پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او کندهار کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. دوی لارو او کوڅو ته راووتل، خوښي او اتڼونه یې وکړل او د تلپاتې اوربند غوښتنه یې وکړه. د طالبانو او امریکا د هوکړې پر بنسټ د تېرې شپې له 12 بجو راوروسته په ټول افغانستان کې طالبانو پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې تجمن دي، وضعیت له نږدې څاري او د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان د مروه امینی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې کومه لوی امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او په هوکړه عمل سوی.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته پورې کومه لویه حادثه نه ده رامنځته شوې توافق باندې عمل شوی، اما کلی جزئیات به د ورځې په خاطر تفصیل شي.
خو په مرکز ولایتونو کې ځینې حکومتي چارواکي وایي چې د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ، د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ او د ورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپه له 12 بجو وروسته جګړې شوې چې د دوی په خبره د چنارتو ولسوالۍ په جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې د هم ویلي وو چې طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 1500 راټیټ شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د ملي تلویزیون له لارې ولس ته په پیغام کې ویلي وو په یوې اونۍ کې چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو هوکړه کړې، له احتیاط ډک عمل به کیږي او افغان امنیتي ځواکونه با وضعیت لنګ دی او په دقت ساری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی وو کله طالبانو سره د دوی د هوکړه چې په یو اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی په بیساري ډول راکمیږي په بریالیتوب عملی سي، د فبروري په 9 نیټه به امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنوی ته استولې و لیکلي دي چې د راتلونکي شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9 نیټه ده په ټولو ولایتونو مرکز او د بهرنۍ ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حملې، راکټي حملې او نور داسې بریدونه ان کېږي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې هر ورځ طالبانو او افغان حکومت د جګړو او د اوښتو تلفاتو په اړه اعلامیې ورکولې، خو نن ورځ تر اوسه هیڅ لوري دا شان کومه اعلامیه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي چې له طالبانو پرته به د نورو وسلوالو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان وي.
د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې هوکړې ته ژمن واوسي. د دې کارپوهانو له ډلې د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د دې اونۍ بریالیتوب د باور د فضا له رامنځته کېدو سره بشپړه مرسته کوي. له ښاغلي کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او د دې اونۍ د پیل د څرنګوالي په اړه یې په سر کې ترې پوښتلي دي.
دواړو خو فعلا کوم تعهد چې کړی دی دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومیږي چې مراعت کیږي، خو زه زما په اند کوم پرېکړه چې شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند لپاره او د موږ هیله هم دا ده.
کریمی صاحب، که چیرې د تاوتریخوالي اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بېخي ډېره، چې خلک په احتیاط سره ګوري. که چیرې دا په موافقت سره سرته ورسېږي، که د په یاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تېر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتیږي. د باور فضا چې رامنځته شي دومره جرأت دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي خپل د اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت همدارنګ طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیالیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي. محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشنج وي، جنګ وي، اوبه خړې وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالاتو متحده په سطحه. دوی باید خپل استخباراتي کړۍ ډېرې فعالې کړي او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي څیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډېر فعال وي چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کړي، ځکه چې هغه عملا بیا لاس پوت نه وي په منفي حرکات وي. تا تثبیت کی مخنیوی وشي او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواو کې مطبوعات په دې کې ډېر سخت نقش لري کچیر دی سولې په اړه مثبت تحلیل ارزیابی وکي هغه دی بینی زیاته وښیو په همدې لار کې تبلیغ وکړو دا به ډېر په ګټه وي.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ پر اهمیت باندې خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکې مو په خبرونه کې واورېدل چې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ نن شپه د نیمې شپې په 12 بجو پیل شوه او له جزئي مواردو پرته د جګړې دواړو اړخونو تر ډیره د جګړې د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. خو په روزګان ولایت کې وسلوالو طالبانو د چارواکو په وینا پر یو شمیر امنیتي پوستو حمله کړې دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دا بریدونه په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو کړې دي. د روزګان خلک د بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د تاوتریخوالی د کمښت د دورې له پیلېدو وروسته یعنی تر 12 بجو وروسته د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ یو ځل بیا د جګړو شاهدان وي. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې تیر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال دوه پولیس وژل شوي او دوه تنه نور هم ټپیان دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 2 بجې د دې ولسوالۍ جنوب طرف ته چشمیرې لسګونه ته رسېدي د ګولاغا په نوم پر یو امنیتي پوسته برید وکړ چې یادې جګړې د سهار تر 4 بجو پورې دوام وکړي. دی وایي د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. ولسوال زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ماینونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې شوي چې غوښتل یې یا د پوسته پټاو کړي او سکوت یې کړي.
جنګ د شل بالا 2 بجو سره چالان تر 4 بجو کړي خو د خدای ساتنو طالبانو شرکت وکړي. ما خو مشته نه معلومه چې موږ 2 نفره زخمیان لرو. ومن خو طالبان جنګ چالان کې موږ خو قربان ته خو بیا مې زرات مې درلوده خو د تخوالي د کموالي په خاطر مدا کله ول چې دوی به څه ونه کړي خو هغه د خدای دښمنانو بس هغه نقص کې پروا یې ونه ساتل. جنګ د شل بالا 2 بجو سره چالان تر 4 پورې.
د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم تیر شپه د درنې جګړې شاهد و. د پولیسو په لیکو کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې هم وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړي چې پر مهال یې 2 پولیس وژل شوي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو وایي چې کره معلومات نه لري. د روزګان ولایت مقام مسولین هم د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند په چنارک سیمه کې د وسلوالو طالبانو برید تاییدوي او وایي چې دغلته یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د والی ویاند زړګي عبادی ازادي راډیو ته داسې وویل:
تیر شپه 2 بجو شاوخوا د چنارک سیمه کې یو تن د خیزش پرسونل جمله څخه شهید لرو چې د وسلوالو مخالفینو د سنایپر انداخ په واسطه شهید شوی دی.
لدی سره د غراز د روزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې چیرې شپه شاوخوا یو به جو وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شاراډون په سرخوم سیمه کې د ملي اردو پرې وقرارګاه هم برید کړی دی. په ترینکوټ کې د شپږو امنیتي پوستو کمانډان شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیانو د یاد برید په وړاندې وسلوالو طالبانو ته غشماتونکي ځواب ورکړی دی. دی وای د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. بل خو بیا د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دغه بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. دی وای زیات خوشاله و چې نور به په افغانستان کې روانه جګړه ختمیږي خو وایي بیرته یې هغه هیلې چې دی لرلې په اوبو لاهو سوې. د ترینکوټ یو تن اوسیدونکي سخی جان حسینی ازادي راډیو ته داسې وویل:
چرپا صاحب دومره خوشاله اومه چې لکه یو څوک چې د تازه د مور پلار مثال پیدا سي انج دونی خوشاله اومه چې دغه کم دغه چې د سره کړی و چې ول تاریخ خالی کم دی انج ورپر نامه استسولی او دلته چې خبر سم تیر شپه چې پر 12 بجې باندې ګور دی اوربن سره اعلان کړلی او تاریخ خالی کم کړلی بیا پر 2 بجې باندې مثال په نارتول سوالی کې دغه سپ نور ځایو کې داسې دغه پوسټو باندې حمله سیوی جنگ را مې استسوی یانجی دونی خواشنی سوم شرپا صاحب چې بیخی ډیر زیات خواشنی سو او غشتنه مداده چې مشته عمومي وربند ګرسري وسی
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې پر وسلوالو طالبانو خپلې حملې بندې کړي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بیګا شپې له 12 بجو څخه د فبروري تر 19 پورې په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کموي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په ننګرهار کې د تاوتریخوالی د کمیدو د اونۍ د پایل په ویاړ جشنونه پیل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال سهارګل امیرزای د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی او ترې اورو چې ننګرهاریان ولې او څومره په څه دلایلو خوشاله دي. امیرزای صاحب
مننه. سلامونه تکل صاحب تاسې ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسې ویل د اوربند تاړه باندې او د ډزبند کمښت تاړه باندې دلته په ننګرهار کې بېلابېل جشنونه سرته ورسېدل. تېره شپه ناوخته هم ځینې ځوانان د جلال آباد ښار مرکز راټول شوي وو او دوی خوشحالي ښودله او په ځمن کې په دولت او د دولت په وسلوال مخالفینو باندې غږ کاوه چې د دغه فرصت نه استفاده وکړي او دغه اوربند وغځوي، اوربند وکړي، د خلکو وینې پیدو ته نورې پرې نږدي او په خپل ولس باندې رحم وکړي. همداراز نن سهار د سولې ولسي حرکت غړو هم په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو او پیغام وړاندې کاوه خلکو د دولت وسلوال مخالفینو ته، په خپله دولت ته چې اوربند وغځوي او سوله وکړي، د تل لپاره د سولې په رڼا کې ژوند وکړي او یو بل وزغمي او د خلکو وینه پیدنه بنده کړي. د دې تر څنګ ځینې ورزشکاران چې د نورو ولایتونو هم راغلي وو او د ننګرهار ورزشکاران هم ورسره یوځای شوي وو، نن په جلال آباد ښار کې په بایسکلونو باندې وګرځېدل او غږ یې کاوه په وسلوالو او همدارنګه په دولت باندې چې اوربند وغځوي او جنگ نو د تل لپاره بس کړي. دوی هر کله کاوه درې وړو ډلو چې دغه اوربند اعلان شوی دی او بېرته هیله من شوي دي چې دغه اوربند به غځېږي او سوله نږدې ده. د دې په خبره چې ډېر ژر به سولې ته ورسېږي، خو غوښتنه یې همدا وه چې که دوی دواړه غاړې یو بل سره وزغمي او اوربند وغځوي نو نور به هم خلک خوشحاله شي.
ډیره زیاته مننه امیرزای صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای و چې په ننګرهار ولایت کې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ د پیل په مناسبت یې د ننګرهاریانو د جشنونو او د هغو د هیلو په اړه جزئیات راکول. د یادونې وړ ده چې قدرمن اوریدونکو، له تېرې شپې راهیسې د لومړي ځل لپاره د دواړو خواوو د توافق له مخې د افغانستان د جګړې په جګړو کې د تشدد پر کمیدو موافقه شوې ده. البته تقریبا دوه کاله مخکې و چې د اختر په مناسبت ناڅاپه د دواړو خواوو لخوا یو اوربند اعلان شو او د هغه اوربند پر مهال د اختر په دریو ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ ډزبندي وشوه، تقریبا یو سل پسلو کې اوربند و. خو هغه اوربند ډیر د یو اړخ لخوا اعلان شوی و او په هغه پسې طالبانو د افغانستان د حکومت د غوښتنې ته ځواب ووایه او په غیر رسمي ډول یې له خپلې خوا اوربند اعلان کړ. مګر د اوسني تاوتریخوالي د کمولو د موافقې اهمیت په دې کې دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې د جګړې دوه ښکیل اړخونه د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه کوي او تر اوسه پورې چې کوم راپورونه را رسیدلي دي دا تقریبا د یو غیر رسمي اوربند بڼه لري. د ورځې تر پایه او بلاخره د اونۍ تر پایه باید انتظار وباسو او وګورو چې بلاخره د دې اوربند نتیجه به څه وي او آیا دواړه خواوې به بیا هم پر خپلو ژمنو د اوربند د کمو د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنو د ژمنو ته دوام ورکړي او کنه. اوس ورځو کندهار ولایت، کندهار د طالبانو د تحریک د پیل اصلي مرکز و چې په نویمه میلادي لسیزه کې له همدې ځایه طالبانو خپل غورځنګ د هغه وخت د وسله حکومت پر ضد باندې چې په هغه وخت کې په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو ځایونو کې مختلف حکومتونه او سیمه ییزې ادارې جوړې شوې وې، په هغه وخت کې دوی له هغه ځایه خپل فعالیت را پیل کړ تر هغه پورې چې په همدې نویمه لسیزه کې تر په وروستۍ دوهمه نیمایي د دې لسیزې کې وکولای شوی چې خپل حکومت جوړ کړي او د حکومت د افغانستان په ډیرو برخو باندې حاکم شو تر هغو پورې چې د 2000 لومړي کال په پای کې د امریکا د پاوځ د عملیاتو په نتیجه کې دا رژیم نسکور شو. کندهار ته ورځو د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې چې د طالبانو د تحریک د پیل اصلي ټاټوبی دی، څه احساسات دي، د خلکو نظریات څه دي؟
تکل صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید یادونه وکم چې د تیر شپې راهیسې چې دا دي شاوخوا 14 ساعت تیریږي په کندهار ښار او ولس ولسوالیو کې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ترلاسه شوی. البته په ځینو ولسوالیو کې چې د تیر څو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې بندې وې، هغه د تیر شپې 12 بجو وروسته فعالیت شروع شوی دی او هغه بندیز چې مخکې و هغه لیرې شوی. د خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي، البته خلک د تاوتریخوالي کمښت ډېر خوشحاله دي. د دوی غوښتنه دا ده چې دغه کمښت په یو دایمي اوربند بدل شي. او بله یادونه باید وکړم چې د تیر ځل د اوربند سره توپیر دا دی چې دا ځل د وسلوالو طالبانو مشرانو خپلو جنګیالیو ته دا اجازه نه ده ورکړې چې ښارونو ته داخل شي. تیر ځل چې د درو ورځو لپاره لنډمهاله اوربند و، موږ ولیدل چې وسلوال طالبان په انفرادي او ډلیزه توګه کندهار ښار او د یو شمېر ولسوالیو مرکزونو ته داخل شول. خو او ځینو آن د امریکي ځواکونو سره ګډ اکشنونه مو واخیستل، خو لیدل کېږي چې دا ځل داسې نه دی. او په پرون ورځ کې چې کوم ټلیفوني پیغامونه چې د دوی مشرانو خپلو جنګیالیو ته لیږلي وو، په هغو کې واضح توګه دا یادونه شوې وه چې دوی ښارونو ته د تګ حق نه لري. او یادونه لکه مخکې چې موږ وکړه، خلک په مجموع کې د تاوتریخوالي کمېدو ته خوشحاله دي، ځکه چې په دې کې شک نشته چې د کندهار خلک د نامنوي د ډیرو جدي پیښو سره مخامخ شو. په تیرو 3 کلونو کې په زرګونه کسان د جګړې په دواړو خواوو کې وژل شوي دي، ډېرې کورنۍ بې سرپرسته سولې. نو له دې خاطره دلته خلک معمولي اوربند ته هم ډېر خوشحاله دي او دا پر نیک پال نیسي او د دایمي اوربند او دایمي سولې غوښتنه کوي.
تیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی و چې له کندهار راپور راکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي د تاوتریخوالي کمښت کولای شي چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لامل وګرځي. نقیب الله مغفور له هلمند لیکلي، اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول افغانان سره یو ځای شي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. جعفری لیکي، د تاوتریخوالي کمیدل د سولې د پاره زیری دی. عزیز زابلی له ځنځیر نه لیکي، ډیر خوشاله یم چې طالبان له خپل دریځ څخه تیر شول او د تاوتریخوالي کمولې ومنل. خدای دې وکړي چې تلپاتې اوربند هم وشي او راتلونکی کال او د راتلونکي کال په پایل کې د یوې باعزته سولې خاوندان واوسو. حکمت لودین له لشکرګاه نه لیکي: له ماښام راهیسې چې دلته زه یم د کوم ډز غږ مې نه دی اورېدلی. او شفیق بریال د کندوز له دشترچی ولسوالۍ نه لیکي: په دشترچی ولسوالۍ کې د تاوتریخوالي اونۍ په آرامه او سوله ییزه توګه پیل شوه او له بېګا راهیسې جګړه نه ده شوې. خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان له دې فرصت ته ګټه واخلي او دایمي سولې ته لاره پرانیزي. سموږ کاګ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات لرو او همداراز د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام تاندې څنګ هم خبريږي. خو لومړی اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
وروسته له هغې چې له یو شمېر ولایتونو څخه د تاوتریخوالي د کمیدو د هوکړې سربیره د وسلوالو طالبانو د ډزو او بریدونو رپورټونه ورکړل شول، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې سپیناوی کړی چې دا عمومي اوربند نه دی او یوازې محدودې ساحې او مرکزونه دي چې وسلوال به پکې فعالیتونه نه کوي. د افغانستان په اړه بل خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر هغه څه سخت اندېښنه ښودلې چې د سازمان د حکومتي چارواکو روان عدلون بدلون بللې. یوناما نن په یوې رامې کې ویلي: له زورواکۍ یا نورو غیر قانوني لارو کار اخیستل، هغه هم په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې روانې دي، د سولې لپاره د افغانانو هیله له خطر سره مخ کولی شي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کیم نن په خپل ټویټر ویلي چې د افغان سیاسي مشرانو لپاره د جوړجاړي تفاهم وخت دی او باید له یو اړخیزو اقداماتو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړو نن په سریپول کې د نوي والي د ټاکلو خبرداري ورکړي او همدارنګه د پنشیر والي د خغلی عبدالله په ملاتړ غږ پورته کړی دی. او په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوی. دا شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په یو ریپورت کې خبره کړه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مهم خبر دا دی چې په ایران کې یو بل تن چې دا پنځم کس دی د کرونا وایرس لامل نن مړ شو. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت کړې ده او ویلي دي چې 15 نوي د کرونا وایرس پیښیم دغلته تایید شوی.
او اوس هم سپورتي خبرونه واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د کاراتا د کیوکیشن سیالیو پنځم پړاو پای ته ورسید. د هرات ولایت بدني روزنې د ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق سیاسادی راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له کیوکیشن تاتاکای سیوکیشن سبکونو له شلو کلپونو 246 لوبغاړو ګډون کړی و. د ښاغلي زیاب خبره د دغو سیالیو د جوړولو موخه د کاراتی د آزادو سبکونو د همغږۍ او په 1999 کال کې په ملي کچه د لوبو لپاره چمتووالی دی. خغلیزیا وایي په دغو سیالیو کې چې د څلور عمري کټګوریو یعنی لس کلنو، پنځه لس کلنو، اته لس کلنو او د 22 کلنو کسانو ترمنځ وسوي، شپږ شپږ غوره لوبغاړو ته جامونه، میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د پاکستان د ګالف اماتور سیالۍ د څلور افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو کوربه توب پاکستان کوي. دا سیالۍ چې د جمعې په ورځ پیل شوې. د فبروري تر 23 نیټې پورې به د پاکستان په لاهور ښار کې دوام ولري. په دغه سیالیو کې دوه ښځینه او دوه نارینه افغان لوبغاړو ګډون کړی دی. د پاکستان د ګلف اماتورو سیالیو کې د افغانستان او پاکستان د لوبغاړو تر څنګ د سیمې د هیوادونو یو شمېر نورو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. او کرونا له مالدیو سره د چین ملي ټیم کتنه تایلند ته وغځوله. د کرونا د ویروس د خپراوي د ویرې له امله د قطر د 2022 کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې له مالدیو سره د چین د فوټبال د ملي ټیم لوبه تایلند کې کیږي. د نړیوال ورزشي خبري اژانسونو او د آسیا د فوټبال د کانفدراسیون